د ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبری مجله کې هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به له ولسمشر اشرف غنی سره د ولسی جرګې د پلاوي د کتنې او د هغوی د خبرو د نتیجو په اړه واورئ. دغه راز په یو بل راپور کې اوري چې له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د چارواکو له مرستې او همکارۍ پرته مخدر مواد نشي قاچاق کېدی. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان قالی کوزی اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت له جمهور رئیس سره وکتل او د کابینې د زن په اړه خبرې وکړې. مسکو وایي ناتو په افغانستان کې د امنیت ساتنې مسؤلیت ته باید دوام ورکړي او په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د ولسی جرګې یو هیئت نن د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل او د کابینې د زن په اړوندو مسلو یې بحث وکړ. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې هیئت ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د یوې متوازنې یا متعادلې کابینې د جوړولو په اړه کار او مشورې کړي او داسې کابینه باید جوړه شي چې د افغانستان د ټولو قومونو او اقشارو استازیتوب وکړي او د اهلیت پر اساس وي. ښاغلي عرفان زیاته کړه جمهور رئیس دوی ته وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو بل هیئت له دې مخکې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د کابینې په اړه کتلي وه. د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني وویل له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره د کتنو بشپړ راپور به وروسته د ولسی جرګې مجلس ته وړاندې شي. مسکو وایي که څه هم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF ماموریت د ډسمبر په 28 ختم شوی، ناتو باید د دې هیواد امنیتي مسؤلیت ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل ISAF ونشو کړی چې د 14 کلونو موده کې په افغانستان کې ثبات ټینګ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي. مسکو د افغانستان لپاره د ناتو هوډمن ملاتړ ماموریت چې تر ډېره حده به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي د ISAF مستقیم بدیل بولي. د ډسمبر په 28 د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي وه داسې علامې ویني چې طالبان په افغانستان کې په راتلونکي پسرلي کې د سترو حملو اراده لري. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې ملاتړ جذب کړي. کابلوف زیاته کړه مسکو په لومړي سر کې د ناټو هوډمن ملاتړ ماموریت باندې انتقاد کړی و خو اوس یې ځکه ملاتړ کوي چې له هیڅ نه ښه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول وسه او توان وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته وکړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وکړه.
بلې شک نه چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاڅونو ملاتړ کوي. یعنی هر ځای چې امکانات دي هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو د خلکو سره کوشش کوو همکاري کوو تر څو د مخالفینو پر وړاندې ټول په یو غږ ودرېږو.
له دې مخکې د کونړ په دانګال نورګل ولسوالیو او دغه راز د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سیمه ییزو پاڅون کوونکو شکایتونه کړي وو چې حکومت له دوی سره د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړو کې مرسته نه کوي. د کابل پولیسو د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې یوه 15 کسیزه ډله نیولې چې په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان وته ویل د ډلې په وروستیو کې په ارزان قیمته سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي وو. جنرال رحیمی زیاته کړه نیول شوو کسانو د کابل جلال آباد پر لویه لار غلاوې هم کولې او په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وایي سږنی میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وه. د دې ادارې د څار مسؤول صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل په 2014 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي.
125 مورد کله خشونت
د تاوتریخوالي ټولې پیښې 115 مورد دي چې اته یې پکې د قتل دي.
خاغلی صدیقی دغه راز وویل د تېر کال په مقایسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په سلو کې 46 زیاتې شوې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت چارواکي به له خبریالانو څخه د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او راتلونکی کال به یو ښه کال وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکی وایي 40 کلن نیاز محمد نن اعدام شو او مړی خپلوانو ته ورکړ شو. نیاز محمد محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې په یو پله کې چاودونکي مواد ځای په ځای کړي وو او د جنرال مشرف د موټر د تېرېدو پر مهال یې چاودنه کړې وه. په چاودنه کې د مشرف موټر بد شوی و. د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سخت ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغیو له وجې په روغتونونو کې بستري شوي. د تهران د عاجلو خدمتونو د څانګې مسؤول حسن عباس وایي د ښار د کثیفې هوا له امله نور 444 کسان د ورته ناروغیو لپاره په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د تهران چارواکو له ناروغو او زړو کسانو وغوښتي چې د موټرو د تګ راتګ له سیمو څخه د لرې اوسي او له خپلو کورونو باید بهر ونه وځي. د تهران ښار شاوخوا 12 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د هغو سترو ښارونو په ډله کې دی چې هوا یې ډېره زیاته کثیفه ده. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هغه پریکړلیک د ردېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له اشغال شوو سیمو څخه د اسرایلو د وتلو تر 2012 کاله پورې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. روسیه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري او د ویټو صلاحیت هم لري د هغو اتو هیوادونو په ډله کې ده چې د ډسمبر په 1 د فلسطینیانو په ملاتړ رای ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو د پریکړه لیک پر ضد رای ورکړې ده. د دې سره د تایید لپاره د نهو غړو هیوادونو رایو ته اړتیا وه. که واشنگټن ملاتړ کړی وای او یا یې مستنکفه رای ورکړی وای، بیا به هم دا پریکړه لیک تصویب شوی وای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وای دا پریکړه لیک یو اړخیز و او د دوو دولتونو د جوړېدو هلې ځلې له منځه وړي. اسرائیلو د پریکړه لیک په نه تصویبېدو خوښي څرګنده کړې ده. په یمن کې نن یو زیات شمېر خلک هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د میلاد النبي غونډه کې ځان والوزاوه. رویترز اژانس د روغتیایي کارکوونکو د مرکزي ښار اب اوسیدونکو په حاله ویلي د نن ورځې حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي ځان وژونکي د شیعه یاغیانو حوزي او د هغوی د ملاتړو په منځ کې چاودنه وکړه او په وژل شوو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. حوزي یاغیانو په سپتمبر میاشت کې د مرکز سنا له نیولو وروسته د یمن په ټولو برخو خپلواک ټینګ کړه او القاعده وسله والو ورباندې حملې کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو څخه واوریدل. تاسو له آزادي رادیو خبری مجله اورئ. د ولسمشر غنی یو بیان دوی ژر به کابینه جوړ شي.
کابینه پاره کار تقریبا پایتن از دی شوه ده. انشاءالله ډیر ژر به موږ تاسو د نوې کابینه د معرفي شاهدان اوسو.
د ولسی جرګې پلاوی د کابینه د زندیدو د علت پاره نن له ولسمشر سره خبري وکړي. ولسمشر د جرګې پلاوی ته څه وویل؟
پښتانه یو متعدد او کوم چې د سینې شه دی ولایت نه څلور څنګه وزیرانی او دی وزونه یو وزیر مو په کابینه کې نه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د چارواکو له ویل د چارواکو له همکاري پرته د دغه موادو قاچاق ناممکن دی. روسیه وایي ناتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د نجراب د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه. تاسیز مشخله آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدې سپو یعنی منځنۍ سپه 12:15 دی د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اورېدئ شي. د افغانستان ولسی جرګې ټاکل شوی پلاوی د کابینې په اړه نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په دې اړه څو شېبې وروسته د ولسی جرګې له یو منشي سره مرکه لرو. هغوی به درته ووایي چې ولسمشر او د ولسی جرګې پلاوی په کومو موضوعاتو خبرې وکړې او کومې موافقې ته هم ورسېدل او که ونه رسېدل. خو مخکې تر دې د کابینې په ارتباط د ولسمشر غني له د ویان څرګندونې دراوړو. د ولسمشر غني ویان دوی چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د جوړیدو پر سر موافقې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به کابینه اعلان شي. که هم د ولسمشر ویندوی نظیف الله سالارزی د کابینې د اعلان دقیقه نیټه ونه شوده، خو یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې کابینه به راتلونکې اونۍ اعلان شي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د کابینې د ځنډ په اړه د ملي شورا او عامو خلکو له غبرګونونو سره سره په ارګ کې یوه معتبره سرچینه وایي چې د راتلونکي اونۍ په نیمایي کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې دواړه مشران د کابینې د غړو پر سر موافقې ته رسیدلي دي. په عین حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی وویل چې د کابینې پر سر بحثونه د بشپړېدو په حال کې دي. غلی سالارزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کابینې د اعلان دقیقه نیټه په ډاګه نکړه، خو ویل چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي معرفي شي.
کابینه پاړه کار د تقریبا پایتن اچ دی شوه ده ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو د نوې کابینه د معرفي شایدان وسو او تر اوسه پورې چې کوم وخت نیول شوی دی اسان رامنځته شوی دی د هغه اصلي هدف او موخه دا ده چې په پای کې داسې یو کابینه د افغانستان خلکو خدمت ته معرفي شي چې هغه دغه توانایی صلاحیت او شایستګي ولري چې د افغانستان د خلکو د تمو د توقعاتو پر اساس باندې کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابینې زنډ بیلابیل غبرګونونه راپارولي او ویل کېږي چې د ادارو په چارو یې هم ناوړه اغېزه کړې. د کابینې د ژر اعلانېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر لخوا هغه وخت هم په ختمېدو دی چې د کابینې اعلان ته یې ټاکلی و. ولسمشر لندن ته تر تګ مخکې ولس ته په وینا کې وویل چې د دوه یا څلور اونیو په ترڅ کې به کابینه اعلان کړي او دا وخت هم نږدې په ختمېدو دی. له بلې خوا د حکومت د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم وایي چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اولیت هم د امنیتي او اقتصادي سکتور وزیرانو ته ورکول کېږي.
جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړه لا هم پر دې باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې وزیر صاحبان پارلمان ته وپیژني. تقریبا کار نه خلاص شوی دی. د امنیتي اقتصادي بخشونو وزیر صاحبان په نږدې څو ورځو کې معرفي کیږي.
له دې مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان په اړه ورته ژمنې کړي، خو هر ځل اخیری تصمیم له ځنډ سره مخ کیږي. معلومه نه ده چې دا ځل به د افغان چارواکو د ژمنې چې راتلونکي اونۍ به کابینه اعلان شي عملي بڼه غوره کړي او کنه. خو ځینې څېړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي چې د کابینې د جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات زیات دي او فکر نه کوي چې ژر تر ژره به کابینه اعلان شي.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویان نظیف الله سالارزی له قوله واوریدل چې کابینه به ژر اعلان شي، خو ښاغلی سالارزی ونویل چې دقیقا کله. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې له لوري ټاکل شوي پلاوی د کابینې په اړه نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وویل افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي شي. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپی له ښاغلي عرفان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه له هغوی څخه پوښتنه کړې ده.
څنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د دې پورس په دوه بجو باندې رئیس جاوید عبدالله سره وکتل د رئیسانو کمیته، او نن څلور بجې چې جمهور اشرف غنی سره مجلس درلود. د هغه نتیجه داسې څرګنده وه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر اشرف غنی خوځند. نن ډاکټر صاحب اشرف غنی ویلي چې موږ په دې درې میاشتو کې چې تېشو د حکومت یووالي حکومت نه په عمومي موضوعات باندې او معیارونو باندې مونږ بحث وکړه چې هغه معیارونو اخلا دا چې بعد یو متعادله حکومت کابینه مونږ معرفي کړو. تعادل په دې معنی چې پکې هم جنسیتي موضوع پکې شاملي په نظر ونیول شي، او هم چلان ولایتي زون په اړه د قرآتو په سطحه، او هم چلان د اخوامو په سطحه مونږ شو کولای شي اخلا نسبتا یو متعادل حکومت د سینا شه دی. اول اتنه څلور پنځه وزیرانی او دی وزونه یو وزیر په کابینه کې نه پدې د پیمانه شه دغه بسته کوم اخوان چې په دې افغانستان کې وسیږي دوی خپل ځان په دې کابینه او په دې حکومت کې ویني. په دې موضوعاتو کې عمومي بس دوی منځ کې تر سره شوی او دا رنګ روسي شهر په وزیران دغه کې شامل په دې کابینه کې کنه. په دې دوی توافق رسیدلی چې مونږ مشو کولای شي پخوانی وزیران سوق مرشو کو کابینه ته دریم تشاره وکیلان یا د شورای ملی د اعزاز جمهوریت سوق کولای شي د وزیر په توګه ته معرفي شي، او بل داش سوق چې مرغوازی پایش معرفي کیږي نو بعد یو برنامه جوړې د مخکې شي تاسو یو برنامه لري یا حکومت ته یو برنامه ورکړي، او ځین رئیس جمهور د سړي کې سوق چې مو معرفي کوو د کابینه ته نو مو د خپل رئیس جمهور وي چې د 2000 مرکه کوم او دوی سره یو استاد په پارزه غږیږم دغه نظریات برنامه او هغه درایت یا استعداد ګورم شاید دغه وکیل لري چې دا د وظیفې په حیث وټاکل شي. نو دا موضوعات باندې تر اوسه پورې ویل مونږ لګیاو په دې باندې بحثونه وکړه نو نتیجې ته رسیدلی یو.
عرفان صاحب، افغان ولسمشر سجمنه یو وکړه چې کابینه به کله اعلانوي؟
تاخر خبر دا و درې چې جمهور چې سبا لپاره د صاحب عبدالله خپل لیست وړاندې کوي چې جمهور ته چې دا غوډه خان کوم ځان مشفقيږي دا غن روسا یو دوه درې ورځې وایي چې موږ په دې لیست باندې مشترکه کار کوو نهایتا یو اونه یا یو افتو پوری مون تاست چونه وقت والو یو افتو پوری یعنی زراتون که افتو آخر پوری زب پالمان تا خبر کابینه مشکل کن
دا غجمن مخی هم شوی آیا دا کابینه با پامده غطا کلی وقت با ایلان چی استاسی لنظره؟
و پایل سرطا گذاشی تا شو گورا تیر روز درین یاشو تا دا امیدواری کمی گیشی دوی روشی کاری پریا و افتا که دوی کابینه مرفگی و مگر رقع از شایان شدنده چه جمعوی روی چه مون پدین تو شایانو بانده بحث کلی توافق رسیده لیو و یاو خبر داد چه دقل است اشخاص بانده کار رواندی سوال است رازی در داگست عبدالانا و زن در دری برای پوی اصلاو رازی پوری خبر پلز نهایی که هم بیا پا مجموعی توگا یا پا پاکت داو بیا مشکو پارلمان تا
د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفانو چې ویلې د ولسی جرګې پلاوي ته ولسمشر وویل د کابینې غړي به په یوه اونۍ کې معرفي کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي د چارواکو له همکارۍ پرته بهر ته د مخدره موادو قاچاق ناممکن دی. دا وزارت وایي دته په کتو چې هر کال په افغانستان کې 6400 متریک ټنه مخدره مواد تولیدیږي نو خامخا به یو شمېر افغان چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې لاس ولري. دا څرګندونې وروسته له دې کیږي چې د جرمني شپېګن آنلاین ورځپاڼې د ناټو د یوه پټ راپور په استناد عطا محمد نور یو جنګ سالار بللی چې د مخدره موادو د چاق له برکته بډایه شوی او اند ناټو د هدفونو په لیست کې هم شامل کړی شوی وو. سفی الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې افغان وزارت وایي یو شمېر چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته وویل هر کال 6400 میټریک ټنه مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي. که د چارواکو همکاري ورسره نه وي ناممکنه خبره ده چې قاچاق وړونکي په دې کار بریالي شي. ښاغلی ازهر د مخدره موادو په قاچاق کې د شاملو چارواکو نومونه نه په ډاګه کوي خو وایي چې خامخا یو شمېر سیمه ییز او لوړ پوړي چارواکي په دې کار کې لاس لري.
زمانی که 6400 میټریک ټن مواد مخدره در افغانستان تولید میشه،
کله چې 6400 میټریک ټنه مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او 315 میټریک ټنه هیروئین هر کال د افغانستان له درې پولو بهر اروپا ته صادریږي، حتما ځینې کسان یې شاته لاس لري. دوی باید اعتراف وکړي او هغه څوک چې دی معرفي کړي او پاړه یې اسناد ارایه کړي. هو شته، ځینې کسان شته، مونږ نه منکرېږو.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې جرمني شپیګل آنلاین خپرونې د ناټو د مخفي اسنادو په استناد په یو راپور کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د مخدره موادو قاچاق بربل لیده. د شپیګل آنلاین ورځپاڼې لیکلی چې عطا محمد نور په 2010 میلادي کال کې آن په هغه لیست کې د ناټو لخوا شامل شوی و چې باید هدف وګرځول شي. شپیګل آنلاین زیاته کړې چې ناټو سازمان د طالبانو قاچاقړونکو بشرزد جنایتکارانو لیست د ټلیفوني مکالمو سندونو او عکسونو په بنا جوړ کړی و. خو د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد د شپیګل ورځپاڼې دا راپور په بشپړه توګه ردوي او وایي ښاغلی نور په هیڅ ډول قاچاق کې نه دی ښکیل. ښاغلی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د شپیګل آنلاین دا رپورت د افغانستان د شخصیتونو د سپکولو او توهین په هدف جوړ شوی، حقیقت نه لري.
دا څرګندونه چې د شپیګل ورځپاڼې لخوا شوی په قاطعیت او کامل صراحت ردوو. په هیڅ صورت سره د بلخ د والي په اړه داسې رپورټونه چې د ځینې مغرضه کړیو لخوا چې د افغانستان شخصیتونه توهینوي، حقیقت نه لري او موږ یې ردوو.
ښاغلی فرهاد وایي له کومه چې عطا محمد نور د بلخ ولایت اداره په لاس کې لري د مخدره موادو په وړاندې قاطعانه مبارزه کړې ده. دی وایي ښاغلی نور د مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې له مرستې پرته له مخدره موادو سره مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د شپیګل آنلاین مجلې د ناټو په حواله په خپل دغه راپور کې چې د دسمبر په 28 خپور شوی د عطا محمد نور په اړه داسې لیکلي.
په 2010 کال کې ناټو د افغانستان په شمال کې یو والي عطا محمد نور په دغه لیست کې شامل کړ. نور چې یو جنگ سالار دی د جګړې په وخت د مخدره موادو د قاچاق له لارې بډایه سو. هغه څوک چې په بیرحمۍ خپل سیالان له بخې لرې کول. د دنوم د ناټو په دغه لیست کې په 1022 نمبر راغلی وو.
د شپیګل آنلاین دغه راپور او همدارس د عطا محمد نور په اړه د یاداشت مولو کورنۍ چارو وزارت سره هم شریک کړ، خو هغوی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. اخو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې وویل د ښاغلي نور په اړه له دوی سره هیڅ کومه دوسیه نشته او که احیانا د مخدره موادو په قاچاق کې زورواکان او چارواکي هم شامل وي دا اداره به ورسره قانوني چلند کوي. کارپوهان هم تاییدوي چې د مخدره موادو په قاچاق او تولید کې یو شمیر چارواکي دخیل دي او همدای وجه ده چې 2014 کال د افغانستان لپاره د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو بد کال بلل کیږي. په دغه کال کې د ورستۍ شمیرو لمخې په 2,24,000 هکتار ځمکې باندې کوکنار کرل شوي او په افغانستان کې 6,400 میټریک ټنه مخدره مواد تولید شوي دي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
ساعت شپږ بجې او شل دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو خپرونې تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په منځنۍ سپه 12:00 نیوي د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شئ. روسیا وایي ناټو د افغانستان د امنیتي وضعیت په وړاندې مسؤلیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په یوې اعلامیې کې پر ایساف هم انتقاد شوی چې د مسکو په وینا دغه ځواک نه دی توانېدلی چې افغانستان ته ثبات راولي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
روسیا وایي که څه هم چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، خو د دې هیواد پر وړاندې به د خپل مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې پر ایساف انتقاد کړی چې د افغانستان په باثباته کولو کې پاتې راغلی دی. ماسکو ویلي که څه هم چې د ناټو راتلونکي روزونکي ماموریت محدود دی، خو روسیه دا ماموریت د ایساف بدیل ګڼي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان ښایي په راتلونکي اوړي کې د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسله واله ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د سخت دریځو د استخدام لپاره ځان ته زمینه برابره کړي. د اندېښنو گاونډي تاجکستان هم اړکړې چې له افغانستان سره پر پوله خپل سرتیري زیات او د تیارسۍ په حالت کې کړي. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1,340 کیلومتره اوږده پوله لري. اترتاس خبری آژانس د تاجکستان د پوځ د یوې سرچینې په حواله وایي له افغانستان سره پر پوله د تاجک ځواکونو شمیر دوه چنده شوی او ګزمې هم زیاتې کړي دي. تاجکستان دا امنیتی تدابیر په افغانستان کې د ناټو د جنګي ماموریت په ختمېدو سره دغه هیواد ته د وسلوالو او د نشي موادو د قاچاقوړونکو د مخنیوي په هدف نیولې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان له دولت غواړي څو د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری پیشي عاملانو ته سخت سزا ورکړي شي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو پر یوې 12 کلنې نجلۍ ډلې استیرای کړی و. د دې موضوع په اړه مرزیه احمدزی راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالین له دولت نه غوښتنه کوي سو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری په قضیه کې ښکیل سیمه ییز پولیسو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. په یوه نوې پیښه کې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو پر یوې 12 کلنې نجلۍ چې راکیه نومیږي جنسي تیری کړی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې ډول پیښو عاملین د قانون منګلو ته وسپارل شي.
بشر غوښتنه مشنې همدغه ده چې د داسې عدلي قضایي ارګانونو نه موجودي غوښتنه دا ده چې دغسې پیښو عاملین ته سخته نو سخته سزا ورکړي تر څو پورې د نورو دپاره دوی سزا وګوري او د نورو دپاره
د دې چلی پلار د سه شمی په ورځ د ولسی جرګې د ښځو چارو وزارت کمیسیون ته د عدالت د غوښتنې لپاره ورغلی وو او ادعا کړي چې شپږتنه د شپې لخوا د دوی کور ته ورغلی او د دې پر لور جنسي تیری کړی. نوموړی له دولت نه غواړي سو د لور د جنسي تیری عاملینو ته د پغمان د پیښې په شان سزا ورکړل شي. په عین حال کې د ښځو د حقوقو یو ملاتړی ماری اکرمی له عدلي او قضایي ارګانونو نه غواړي چې په قضیه کې ښکیل کسانو ته تر ټولو سخت سزا وټاکي.
زما په نظر به ډیر بد چلن او ډیر بد خبره بد کار ده. نه د افغاني جامه ده، نه کار نه مني، نه انسانیت ده. دي په شریعت کې د ټول محکوموي او ځان د ښځو مدافعینو حقوق په نمایندګي کې زه هم دا کار بالکل تقدی کوم او وایم چې دوی پولیس محلي دا کسان چې دا کار وکړي دوی باید اشد مجازات ته باید جزا ورکړي.
د روان میلادي کال د اګست په 23مه یو شمېر وسلوالو په پغمان ولسوالۍ کې لغلا وروسته پر څلورو ښځو جنسي تیری وکړ چې یو پکې امیدواره وه. د دې پېښې 15 تنه مجرمین نږدې 2.5 میاشتې وړاندې په کابل کې اعدام شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د پېښې په تړاو 3 تنه نیولې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ یعنی نن پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د برید په تور یو تن بل هم اعدام کړ. په دې اړه له پېښوره د زبیح الله شفق راپور واورئ.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په مرکزي محبس کې امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پر پخوانی دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د برید په تور کې نیول شوی یو تن اعدام کړی. نیاز محمد چې پخوا د پاکستان په هوایي ځواک کې دنده ترسره کوله په 2003 میلادي کال د دې هیواد پر راولپنډۍ ښار کې پر پرویز مشرف د برید پلان جوړ کړو چې د امنیتي ادارو لخوا شنډ او نوموړی له خپلو ملګرو سره یو ځای ونیول شو. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې نیاز محمد ته د پاکستان پوځي محکمې د مرګ سزا اورولې وه، خو په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز له امله نه وه تطبیق شوې. د پېښور د مرکزي محبس یو تن چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی نیاز محمد د چهارشنبه پر سهار مهال اعدام کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې په داسې حال کې په تر وروستي پیښو کې ککړو کسانو ته د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د رواني میاشت په 16 نیټه د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ. په دغه برید کې د 134 ماشومانو په ګډون نږدې 150 تنه وژل شول چې ډېری یې د پاکستاني پوځ د متقاعدو او برحاله پوځیانو اولادونه او یا هم نږدې خپلوان وو. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صدر اعظم نواز شریف تر اعلان وروسته په لومړي سر کې دا غول لس تنو فهرست ترتیب کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو مابسونو کې د تروریستي پیښو په تړاو بندیان دي او د مرګ سزا ورته اورول شوې ده. تر اوسه پورې له دغه ډلې یوازې اووه کسان اعدام شوي چې په هغو کې د پاکستاني پوست پر عمومي قمندانۍ او پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف برید کوونکي شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 1500 تنه هغه بندیان هم اعدام کړي چې په تروریستي پیښو او نورو جرمونو کې ککړ دي او د مرګ سزا ورکړل شوې ده. پاکستان په داسې حال کې یو بل ترهګر اعدام کړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او همداراز بشر حقوق څو ورځې مخکې له صدر اعظم نواز شریف غوښتي وو چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پونځي خونځي تر وسلوال برید وروسته د تروریزم د ځپلو لپاره یو شلمادیز قومي کړنلار جوړه کړې چې له مخې به په تروریستي پېښو کې ککړ کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي او ژر تر ژره به د خپل اعمالو سزا ویني.
پرون د بلوچستان په کیچ سیمه کې د درو تنو په مرمیو سوري مړي ترلاسه شول. له دې سره د حکومتي شمیر له مخې سږکال په دې ایالت کې د موندل شویو مړو شمیر 144 تنو ته ورسېد. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې موضوع راپور لري.
په بلوچستان کې د اوسنی ایالتي حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ورکو خلکو موندل او د هغوی د وژل کېدو او د مړیو د موندلو د لړۍ پای ته رسول دي. خو سږ کال هم د تیر حکومت غونډې په دې ایالت کې نه ورک خلک وموندل شول او نه یې د وژنې لړۍ تم شوه. د سه شنبه په ورځ هم د ایران پولې ته نږدې د کیچ ضلع لمند سیمې د درو تنو مړي وموندل شول چې د پیژندنې لپاره د تربت ښار روغتون ته یوړل شول. د سیمې لیویس پولیس وایي چې مړي یوه ورځ مخکینی معلومیږي او درې واړه پر سرونو، سینو او مخونو ډزو ویشتل شوي او بیا په یوه دښته کې غورځول شوي دي. په وژل شویو کسانو کې یو د مند او بل د دشت سیمې بلل شوی، خو درېیم تن نه دی پېژندل شوی. د دوی د وژنې علت څرګند نه دی، خو د ورکو بلوڅانو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدر بلوڅ وایي چې دغه درې واړه کسان د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو. د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالنی رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 144 تنو مړي موندل شوي دي چې وایي په هغوی کې 140 تنه د پیژندلو نه وو. خو په پیژندل شویو کسانو کې 110 مړي د بلوڅانو، 15 مړي د پښتنو او 19 مړي د نورو قومونو د خلکو وو. د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ بیا په تیرو 12 میاشتو کې د موندل شویو مړیو شمیر تر حکومتي شمیر څو چنده زیات یادوي او وایي چې تر تیرو حکومتونو د اوسني حکومت په وخت کې د ورکو بلوڅو زیات خلک ورک شوي او وژل شوي دي. د یادونه وړ ده چې په بلوچستان کې په تشدد د وژل کېدونکو کسانو د خرابو مړیو د موندلو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې او لا هم روانه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن هنری د تخار ولایت د شکمشل ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زیات افغانان سولې ته ضرورت لري، اما پاکستان په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. یو بل اوریدونکي صادق کونړی لیکلي وایي لوی او مهربان خدای نه زما سوال دا ده چې 2015 کال په افغانستان کې